سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د نومبر 16 نیټه ده. د مشالې دوه د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دومره نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هر روښانه مستقل او د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په پیل کې به انیسا اجمل د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سایټ کې د شمالي وزیرستان سوداګر د غلام خان لاري د سر تر سره خلاصولو غوښتنه کوي. په مومند ایجنسی کې د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي او په ایران کې د ریل ګاډو ټکر په پیښه کې د وشل شو شمیره سلور سلویښتو ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان د میوه سبزو منډې ځینې سوداګر وایي باید د غلام خان ترانسیټ لارې خلاصولو اعلان زر تر زر عملي شي او دوی ته د وختو زیانونو معاوضه ورکړل شي. افغانستان وروسته د میوه سبزو لیږولو یو سوداګر عبدالله خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل:
په ترغونډۍ باندې چې روسته د میشه کیمه کې نو پونج کېږي هغه $40,000 خرچه میش په یوه ټراک باندې درې میکانه د غلام خان په لیار باندې مخش $15,000-$16,000 خرچه وه. ویس خو کېدای شي چې په دا ناکامه شي په نیمایي باندې سفر شي پار کړي او په خرچه شي پار کړ درې می.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ویډیو ته ویلي د غلام خان لارې خلاصولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. نن په مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو پر یو کیمپ وسلوالو برید کړی چې پکې دوه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته وویل نن سهار په غلنۍ کې د امنیتي ځواکونو په مرکزي دفتر وسلوالو ډزې وکړې چې پکې دوه سرتیري وژل شو. وروسته بیا د امنیتي ځواکونو په ثوابي کاروایۍ کې څلور وسلوال وژل شول. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. چارواکو ویلي د پیښې وروسته په غلنۍ کې تعلیمي او ځینې نورې ادارې بندې کړل شوي دي. د خیبر ایجنسی د تیرا میدان او باډې مشران وایي په سیمه کې د امنیت ټینګېدو وروسته هم امنیتي ځواکونو ځینې لارې تړلې دي. د تیرا میدان یو مشر ملک دوران خان پرون مشال لیډیو ته وویل اوس هم امنیتي ځواکونه له خلکو سره په تګ راتګ کې سختۍ کوي او د ځینو لارو تړل کېدو له وجې اکثره خلک خپلو کلو ته په ډېرو اوږدو لارو ورځي. د خیبر انتظامی چارواکو بیا مشال لیډیو ته ویلي تیرا میدان او باډه کې د امنیت وسه ښه شوې ده او په راتلونکو ورځو کې به زیاتره برخې د خلکو تګ راتګ لپاره خلاصې کړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په راتلونکي کې د ملي مالیاتي کمیشن په یوه غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر زید پرون په پیښور کې مظفر سید پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت لخوا د این اف سی ایوارډز غونډه رابلل شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت برخه نه اخلي. نوموړي زیاته کړه چې په دې غونډه کې د نه شاملېدو سبب دا دی چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا د ملي حق په لړ کې د دوی اندېښنې نه دي ختمه کړې او نه هم د این اف سی ایوارډز غونډې ایجنډا له صوبایي حکومت سره شریکه کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ځوانانو د پرمختګ لپاره د شاوخوا 1 اربع روپو پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو چارو مرستیال سیکتر عادل سید صابی پرون په دې اړه په پیښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل د ځوانانو د لوبو نصابي پرمختیا لپاره به په ټوله صوبه کې 2.5 مرکزونه جوړوي.
دا یو عرب مطلب هرگز دا نه دی چې درې کاله کې بس دا یو عرب چې ختم شي نو بس خبره به ختم شي. پالیسی لایف ټایم دا. صوبې کې خو ضلع 26 دي، دا تعداد 32 دی. دا موږ هغه ضلعو کې زیات دغه کوو اوږدو چې کوم کې زیات پاپولیشن دی. د دې نه علاوه 26 سپورټس آفیسز چې کوم ریګولر د سرکار دفتر به استبلیش شي.
عادل سید ساپی زیاتوي چې هر کال شاوخوا 1000 لکانو جنکې به له دې پروژې څخه ګټه پورته کولی شي. پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم نواز شریف د تاپی گیس منصوبې په اړه د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په اشکاباد کې د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم به په اشکاباد کې د ملګرو ملتونو د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکمنستان کې د ملګرو ملتونو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د دې هواد په دوره د ولسمشر دفتر څخه پرون پنشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو په موخه پرون د اشکاباد په درې ورځني سفر روان شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران سرکاري ټلویزیون وای په شمال مرکزی سمنان صوبه کې د ریل گاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شوو شمیره سلور سلویښتو ته رسیدلې او په دې پیښه کې دوه اتیا کسان ژوبل دي. تسنیم خبری اژانس د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات مکمل شوي دي. د ریل گاډو ترمنځ دا ټکر پرون سهار د شاهرود ښار په هفت خان سټیشن شوی دی. د سرکاري ټلویزیون تر مخه دا پیښه هغه مهال شوه چې یو مسافر کې روان ریل گاډي په سټیشن ولاړ لیو بل ریل گاډي سره وجنګېده. د فرانس، جرمني، روس او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو راتلونکې اونۍ په بلاروس کې د اوکراین د ختیځ تورن موافقې د عملي کېدو په اړه غونډه کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت ویان الکسندر جیورجینی پرون اعلان وکړ چې د نومبر په نهشتمه به په دې غونډه کې په برلین کې د اکتوبر میاشتې لیدنې وروستو د مینسک د موافقې په لړ کې د شوو پرمختګونو او په دې اړه چې کوم کارونه نه دي شوي خبرې وشي. په اکتوبر میاشت کې فرانس، جرمني، روس او اوکراین په نومبر میاشت کې په هغه لارو چارو کولو ته سلاشي وو چې تر مخه یې په 2015 کال کې شوی مینسک معاهده عملي شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل. اوس هم ترته په دې غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه وړاندې کوو. په قبایلي سیمه مومندو کې د ملیشیا ځواکونو پر کیمپ برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي. د شمالي وزیرستان تجار د غلام خان لارې د تجارت لپاره د ژر خلاصولو غوښتنه کوي.
د غلام خان په لیار باندې مخشه 15-16000 ډالر خرچا وه. اوس خو کېدای شي چې په دا ناکامه شي په نیمایي باندې سفر شي پار کړي او په خرچا شي پار کړ درې می.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نوې پالیسۍ لمخه د ځوانانو د پرمختګ لپاره په صوبه کې 2 مرکزونه جوړوي.
په کال کې کم از کم چې زر الکان او جنکۍ ضلع په ضلع باندې په سنسته طریقه باندې د یوت تری انیشیټیوز نه مستفید کیږي.
په روښانه مستقبل کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د یوې تعلیمي ادارې حال درکو چې پکې ځوانانو ته د ژورنالیزم یا صحافت روزنه ورکول کیږي.
په دغه درې میاشتو په جریان کې له موږ سره تقریبا 400 ژورنالیستان و د ټولنې ته وړاندې کړ دوی ته مسلکي زده کړې ورکړلې.
او په وخت ستوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې مشاعرې حال هم درکو.
د شمې غونډې سوزم زما ورونو په هر آن کې نو کور کې مې دې کېږي نه مې زیشته په بیابان کې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فیلو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په قبایلي سیمه مومندو کې د اف سي پر مرکز باندې برید شوی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین خپل همکار شنواز ترکزی دی. شنواز خان، دا راتوې سیس د حمله څنګه او څه وخت شوی دا او نور تفصیل څه دی؟
ډیرمن کاکر صاحب خوشحاله اوسئ کې دغه حمله چې کومه دا د اختیار یا د پوځ چې کومه ترجمان نه ده د هغې په وینا باندې چې دغه د سهار د مانځه مهال شوي ده او دغه چې کوم برید کوونکي وو څلور تنان هغوی داسې کوشش کوو چې دغه جومات ته نږدې چې کوم په دغه اف سي قلعه یا محمد رایفل کیمپ ورته وایي چې په هغه کې جوړ دی هغه جماعت ته ورتلل. نو په دغه دوران باندې دوی د یو بل سره ډزې هم شوي دي چې په هغه ډزو کې د ملیشیا ځواکونو دوه تنان چې کوم دي هغه وژل شوي دي. د اف سي آر په وینا باندې چې په دغه کې بیا په جوابي ډزو کې څلور تنان چې کوم دغه برید کوونکي وو نو هغه پکې مړه شوي دي. په دې کې یو 14 هم شوي چې په هغه کې هغوی وایي چېره جاکټ ورسره وو او خودکش وو ځان مرګې وو نو هغه ځانه لوزولی دی. نو دغه سلور تنان چې کومه ویه دی بریټ کاونټي هغه پکې مړ دي تر دې دمه پکې دوه تنان چې کوم د ملیشیا ځواکونو تنان دی هغه پکې مړ دي او هغه وایي چې رښتیا سوار نو تنان چې کوم دی هغه پکې زخمیان شوی دی.
شدار سوی شنواز خان ام دغه پښتنه کوم زدي پېښه ورسته بیا څه سوی دی؟
مننه. دغه پېښه نو ورسته بیا په غلنی محمد ایجنسی چې کوم هیډ کوارټر دی په هغه ځای کې ټولې تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه هم تړل شوی دی. دغه ترڅنګ نور سرکاري ودانۍ چې کوم دي هغه ته کوم خلک دی ټول راتلل هغه هم برشي و چې انجینر دغه علاقو کې په دغه سیمه کې دغه سرکاري ودانۍ د کالجونو او سکولونو څخه ټول بند کړیو. د یکغون چې کوم د محمد ایجنسی بيخي داخله راغی ته کوم باجور ته خلک دی او محمد ایجنسی چې هغه په یکغون کې دغه لوې لار هم تړلې و او د خلکو امدرفت یا تګره ته چې کوم هغه بند شوی. البته د محمد ایجنسی چې بیا کوم د باجور نه داخلي لارې دي لکه ناوغي شو او یا محمد ګرشو او یا د سرلړی ولا شداغان تدوی او په غزه باندې په محمد ایجنسی کې دننه د ولس یا د ګاډو تګ راتګ کې کوم نه هغه بند شوی.
سما د ډیر مننه شنواز خان په دې اړه د تفصیل راکولو. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د شمالي وزیرستان سوداګر غوښتنه کوي د غلام خان حلار دی ژر تر ژره خلاص کړل سي چې دا رنګ د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تجارت پیل کړي. دوی په میرانشاه کې د نړیوالې کچې منډې د جوړولو هم غوښتنه کوي. ضرب اعظم عملیات وړاندې د شمالي وزیرستان تجارو به له ګاونډي هیواد افغانستان سره تجارت کولی خو پوزي ترپوزی عملیات وروسته دا کاروبار بند سوی دی. عمر دراز وزیر رپورٹ را کوي.
شمالی وزیرستان د سبزو او فروټو منډی لوی تاجر عبدالله خان چې د افغانستان او روس پورې د فروټو کاروبار کړی وایي چې غلام خان ترانزیت لارې اعلان دی زر عملی شي او وړاندې ورته اوړېدلې توانونو معاوضه دې ورکړي.
په ترغونډۍ باندې چې روس ته د میشه کمه کې نو پونچ کېږي هغه $40,000 خرچه میش په یوه ټراک باندې درې میکانه د غلام خان په لیار باندې مخشه $15,000-$16,000 خرچه وه. ویس خو کېدای شي چې په دا ناکامه شي په نیمایي باندې سفر شي پار کړي او په خرچه شي پار کړ درې می د افغانستان د تاجکستان د ازبکستان راسه د میش میرانشاه په لیار باندې وي دا سپلای میش کړلې د افغانستان نه مشته انګیر بل شیدا وغیرہ ټولر مشته د انټرنیشنل منډی په میرانشاه باندې چې دا مارکیټینه جوړیږي چې میشه منډی یا بنیاد تعمیر ورسره شری شي.
د سبزو او میوو اتحادیه مشر حاجی اختر جان وای وزیرستان کې کسٹم کمپلیکس غواړي او د نورو خارونو په شان لویا منډی دی جوړ کړی چې دوی د تاجکستان او ازبکستان پورې سبزی او میوه لګي.
اس میز په خریشه مولینا تال کې هغه بیا طبیعي چې دا خو لاس ورځې پته دی دي قانوني طریقه باندې دا کمپلیکس جوړ کړو په دنیا شکیم شار چې دا اول ضرورت منډې دا بیتا میزا مطالبه دو چې میشتا آمان دی جوڑا کو لکا پا نیر پاکستان سے پا نیر شرح سے جوڑی دی وزیرستان خو یوا بین الاقوامی من دی از جوڑی دی افغانستان سر دا تاجکستان سر دا ازبکستان سر دا سبزی میوه دی هر شی حکومت تا با پیداوی امیجا
کمر زمانوائی دوی دا افغانستان تاجرانو سر دا پخوانا خاروابیت ساتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت پیل شي.
خاص کر د پولیټیکل ایڈمنسٹریٹر نه فوجي حکام نه د مطالبه دو چې آزاد تجارت د میشتو بحال شي لکه څنګه چې میشتا مخ شي آزاد تاګ رو تاګو قانوني چې کیمه طریقې دي اغین اورسته د آزادی میشته ملاوي شي چې میر د تاجکستان افغانستان روس پرا میش کی نو درې می د میر الوتی د میر داس نه رو سبزه می وی تیرو تی کنه حکومت فائدہ دو ټیک صاحب یو غریب سړی نه ونسا یو د مالدار د ټوله روزګارو بحال شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نو پوښتل نو دوی وویل د غلام خان لارې خلاصولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي او د ځایي تاجرانو ټولو مسلو ته یې پام دی چې په خصوصي ډول به د دوی مسلو هوارولو هڅه کړي. یاد دی وی چې میرانشاه لویه منډی نه د شمالي وزیرستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د کالونو نه آزاد تجارت شوی او روزانه د غلطانه سلګونه گاڑی د دواړو ملکونو ترمنځ مالونه وړي راوړي چې د تاجکستان او ازبکستان پورې دغه تجارت غځېدلې. خو شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو شروع کېدو نه پاس تر ننه پورې دغه کاروبار بند پروت دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورېدای.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره د نوې پالیسي اعلان کړی دی. حکومت به په صوبه کې د ځوانانو د لوبو او نورو حلوزرو لپاره 2 مرکزونه جوړوي. له دې مرکزونو به هر کال 1000 ځوانان ګټه پورته کوي. دا اعلان د جمعې په ورځ په پېښور پرس کلب کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو چارو اډیشنل سیکرټري عادل سید صافی په خبري غونډه کې وکړ چې وروسته بیا ورسره د مشال ریډیو خبریال غلام حفص مرکه وکړه. نوموړي په سر کې د پالیسي د پایښت په اړه خبره کوي.
او دا یو عرب مطلب هرگز دان نه دی چې 3 کال کې بس دا یو عرب چې ختم شي نو بس خبره به ختم شي. پالیسی لایف ټایم دا دی کې به امپروومنٹ هم راځي. ایډیشنز بم پکیږي, ډېر ایریاز بم پکی کور کیږي, نورې نوې نوې دغه بکیږي چې د 15 نه د 29 پورې چا کم انټرنیشنل سټانډرډ دی د یوت د ایج چې پاغي کې کور دی د پښتونخوا اوسیدونکو دی د ډومیسایل هولډر دی بس دا داغه دی. د دې په هر د دې بجټ لاندې په هر ډیسټریکټ کې د یوت پالیسی د ڈیفائن شوی میکینزم مطابق جوانان مراکز به جوړی کی او د دې سره سره
دغه مرکزونه به سوه جوړی کی.
ټوټل تعداد د دې 32 دی. صوبے کې خو ضلع 26 دی, دا تعداد 32 دی. دا موږ هغه ضلعو کې زیات دغه کوو چې کم کې زیات پاپولیشن دی یا زیات انفلکس دی د ماشومان. لکه اوس پېښور دی, پېښور ډېره غټه ضلع ده. یو یوت آفس چې دی پېښور نشي چلولی. ډویژنل هیډ کوارټرز چې څومره دي هغه غټ دي. بیا چې وړې وړې ډسټرکټ نو پاوی کې بیا وي خو ډویژنل هیډ کوارټرز چې دي نو هغه کې به د ضرورت مطابق دوم کې دي شي, دوه نه زیات هم کې دي شي. خو ټوټل به 32 جوان مراکز دي. د دې نه علاوه 26 سپورٹس آفیسز چې کوم ریګولر د سرکار دفتر به استبلیش شي, لکه څنګه چې نورې ډپارټمنټونه دي یا د نورو ادارو آفیسز دي. نو دغه قصې به یوت یو سپریټ آفیس دي, یو به افسری دفتر به خلکو ته پته وي چې یاره د یوت آفیس کوم ځای کې دی, د یوت سره ریلیټډ مسلې هغه به کوم ځای ته ځي هغه به په هغه کې ډسکس کیږي.
بجټ چې کم دی او دا کم مرکزونه چې کم دي, د ځوانانو باندې به تاسو څه سرګرمیانې کوي؟ دا بچو
زبده یو ضلع مثال والما, زز د ټانک ضلع مثال اخلم یا یو ډیولپ ضلع بوالو ابټ آباد بوالم. د دې ابټ آباد چې څومره ځوانان دي هغه ډسټرکټ یوت آفیس چې کم ناست دي ډسټرکټ افسر به پکې راغه سره به هایرار کی راټولا. دا یوت آفیس با سالانه کیلندر وباسي. هغه کیلندر به د میډیا په ترو باندې په مختلف سورسز اف کمیونیکیشن باندې به خلکو ته یونیورسټو ته به خبر کیږي, عام خلکو ته به خبر کیږي چې جی په دې تاریخ باندې زمنګ دا اکټیویټی کې دونکو فار ایگزامپل سافټ سکلز ټریننګز مونږ شروع کوو په مینجمنت کې په لیډرشپ کې نور سب چې کم پریکټیکلی ریکوایرډ سکلز دی پاغې کې اب پبلیکلی اناؤنس کیږي. دا هغه ډسټرکټ ماشومان چې کم انټرسټ دي هغه باغې ته اپلای کوي, هغه به پکې سلیکشن کیږي او هغه کسان تباغه ټریننګ ورکوي. دغه سي بل اشتهار به دسي د ډسټرکټ یوت افس په ترو باندې دغه کیږي چې جی منګه انټر پروینشل یوت ایکسچینج پروګرام کو. آیا د ټانګ ډسټرکټ ځوانان الکانو جنہ کوي دا د راشي کسوک انټرسټ دي چې منګه چیمبر اف کامرس ته بوزو, کراچۍ ته بوزو, سیالکوټ سپورټس انډستری ته بوزو, یو بل بیسټ مینجمنت ماډل بزنس ټایکونز یا لیډر ساد عبد الستاری
نو ځوانان د دې نه فائدہ
وکړي. ها جی منګه ټارګټ ضلع په ضلع باندې چې کم زمنګ د ذهن مطابق دی چې په کال کې کم از کم چې زر الکان او جنہ کوي ضلع په ضلع باندې په سنسته طریقه باندې د یوت تری انیشیټیوز نه مستفید کیږي.
داود خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره اډیشنل سیکرټری عادل سید صافی چې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوثر خبري کولې. د خبري ایجنسی د تیرا میدان او باړې مشرانو غوښتنه کړې چې د امن بحالي دوه وروسته دي مهمې لارې خلاصې کړل سي. دوی وایي چې اوس هم د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونو خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او زیاتره لارې تړلې پرتې دي او خپلو کلیو ته په ډېرو اوږدو لارو باندې رسي. دوی وویل چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې ولسي ادارې ورانې شوي او باید د بیا بحالو لپاره ګامونه ګړندې کړل سي. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواري راکوي.
د تیرا میدان یو مشر ملک دوران ګل پر د مشال ریډیو ته وای چې د دوی لوې لار د اخلاص کړی شي او سہولتونه دی ور کړی شي.
کلو کنه شي یو خو د می تیرو چې کوم دی کنه میدان چې پکې د لاس کومې نه ای غول ای ول یار باندو چې غل ای کچ خیل چې د غنه په 10 کیلومتر کې مخ کې غل یار نه پوزیون نه می پروته دی. نو دا اپیل کوي چې یو د می ول یار کولو شي. دا سکولونه چې مولا جوړ شوړ کې منداسب شړل کې نوستي اس پټول مینان دی نه پکې ډسپنسری شته نه پکې زوی شته
او د باډی ملک وارث خان پر دی وای
نو د ما خیال چې دلته خو یو شی برغ نه پاتې شوی ځکه چې تر کور پورې چې د چا برستن نه وي چا تروی نه وي د چا د کوټې چا تیر نه وي لرګی نه وي د سره چې څومره ژوند دی دا ټول ختم یعنی زیرو نه سٹارټ اخیستونکی دی چې دا هر څه تس نست اوس مونږ تیراله روډونه دي نه مونږ هلته اسپتالونه په تیرا کې هلته خبرو چې د بجلی کم سولر پروګرام دی ځکه چې بجلی وي یا نه وي هلته ټوبلونو ضرورت دی خلکو له اوبو تک دی چې پس په تیرا کې باران وشي واورې وشي بیا زنانه دوه کیلو درې کیلومتره اوس هم اوبه وړي نو هغو له په کار دی چې ځای په ځای باندې اوبه بندوبست وشي چشمې دي هلته د خلکو خپل دی هغې نه اوبه راتللی شي که نه وي ټوبلونه والی شي اوبه ډېرې نږدې لنډې وي اوتی شي
د فاټا د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د تیرا باډی د بیا بحالې لپاره په لویو منصوبو باندې کار روان کړی دی او په دې سیمو کې به وران شوي کورونه سکولونه او روغتونونه بیا رغوي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیرا میدان او باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او په دې سیمو کې ولسي ادارو خپل کار پیل کړی دی او لیویز او خاصدار هم ورلیږلي دي او په را روان نږدې وخت کې به په تیرا میدان او باډه کې زیاتره برخې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
یو غیر حکومتي اداره عمر فاونډیشن وای په پاکستان کې د یو کپسول په وسیله د تلسمیا د 200 ناروغانو درملنه کړې ده په دې هیواد کې د تلسمیا 100,000 ناروغان دي چې په کې 25,000 په خبر پښتونخوا کې دي د فاونډیشن په وینا د دې ناروغي علاج اوس د میاشتې په 300 پاکستانی روپیو کې شي اسلام آباد رابع اکرم خان رپورټ راکوي
د عمر سنا فاونډیشن ادارې په وینا چې د کیپسول استعمال سره ماشومان ته وینه ورکول بند شي او یا ورته ډیر وخت پس وینه ورکولو ضرورت پیښ شي د یاد فاونډیشن مشر او د وینو د مرضونو ماهر ډاکټر ساکب انصاری مشالریو سره په خبرو کې وویل چې د لس کاله تجربې نه پس دوی دا کیپسول پاکستان کې په ماشومانو استعمال کړل چې کامیاب نتیجې مخې ته راغلې ده ډاکټر ساکب انصاری په وینا چې هایدروکسی یوریا کیپسول ورکولو نه مخکې د ماشومانو ډی این ای ټیسټ کیږي او د ټیسټ سم راتلو نه پس دا کیپسول هر ورځ ورکړی کیږي
فرانس میں دوا استعمال ہوئی تھا اس کے لیے ہم نے ریسرچ پروٹوکال کراچی میں بنایا اور ہم نے
چکل دا دوی پا فرانس کے استعمال شو نو دے لپار مونگ دا تحقیق کی او نظام شو روکڑو او مونگ دا قتل چی آیا دل تا سفایدہ کی دیشی او کنا نو پا شورو کی مونگ وقتل چی لس نا پینزلس فیصد مریضانو تا فائدہ ورسیدا او بیا چی مونگ تا اندازہ ورشوا چی پا کمو ناروغانو کی دا دوی کار کوی نو مونگ تا معلوم شو چی پا 200 کے شپیتا ماشومانو تا بین لگی دل بند شول او بیا 1500 کی یونیم سل ماشومانو تا دا وخ مونگ ټول پاکستان کے سلور زرما ماشومانو ته دا دوی ورکوو چې پکې 200 ماشومانو ته اوس وینن نه لګي دې ماشومانو ته مخکې هر وخت وینن لګیدلا
پاکستان کې هر کال 1500 پورې په خیبر پختونخوا کې تر 1500 د تلسیمیا د ناروغانو شمیر سیوا کیږي پاکستان کې د تلسیمیا مرض علاج د کراچۍ په عمر سنا فاونډیشن او د پېښور په همسا فاونډیشن کې کیږي د همسا فاونډیشن مطابق چې په تیرو درې کالو کې د 2500 ماشومانو کامیابه علاج کړي د همسا فاونډیشن مشر اجاز علي خان وایي دا دوی د طب په نړۍ کې یو انقلاب دی او د میاشتې خرچ یې صرف 300 روپۍ دی نوموړی زیاتوي د دې مرض مکمل علاج بون میرو ټرانسپلانټ ټیشن یا د هډوکی نلی بدلولو علاج وی خود دې خرج سوګ نشي برداشت کولای
د دې د ریکوري د کامیابی د اپریشن چې کم چانس دي د بون میرو ټرانسپلانټیشن نه 50% دي مودا فرض کیا دغه یو ګران عمل چې دی اغه نه د مریضان بچو او اوس الحمدلله دا علاج زمونږه په امزا فاونډیشن کې شروع دي او امید لرو چې دې سره به دا تلسیمیا میجر ډیر ماشومان جدي یو خپل صحتمن ژوند جدي هغه تیرول شي
د په خبره سیدون کې سه سمرځي وای چې شپارس کلن سوی چې نه هم کې سبق وای ورته دا د وای درې کاله مخ کې شروع کړي و او تر اوسه پورې ورته د بینی ضرورت نه دی راغلی او یو صحتمن د ژوند تیروي
مخ کې به دا څه وشي دی موږ بل الله به تا شو نه مو تا کېدو کنه بیا دا هغه څه کې باندې سادي سی به څه دغه تحقیق کړي و هغه حمزه فاونډیشن موږ ته پتو لګي غیر اتل بیا ورلو هغه جی بیا دا هغه تجویز کړه ته نو غوړم شروع کړی الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی اوسه پورې بیا چې کم نه د بینی ضرورت نه راغلی شکر دے قدم لکا لوڑم شو کنا جی او سر جی کم دے دغم دا غټم شو لکا تندرستم شو الحمدللہ کنا
د عمر سنا فاونډیشن په وینا چې د تلسی می د ناروغانو شمیر هر کال سیوا کیږي او علاج هم ممکن شوی خو صفا بیر نه خطوله وجی دا مریضان په نورو ناروغي اخته شي د سپلر کې چې د پاکستان چرواکو له دبین په بنکونو توجه ورکول پکار ده
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي
د باختر ستوري
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځي چارواکي په خیبر پښتونخوا قبلستون کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي او دلته کلتوري میلې هم کوي ځای خلک وایي چې دوی اوس هم د امنیت او پرمختیا په حواله د ننګونو سره مخ دي او د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي شاهین بنیری په دې اړه رپورټ جوړ کړی
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نورستو د پوز په مشرۍ بیلابېلې کلتوري غونډې کیږي او دا اوسوس د پوز مشر په خیبر ایجنسی کې د یو سپورتس کمپلیکس پرانسته هم کړی ده د جنگ ځپلو سیمو خلک د دې هلو ځلو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې د دوی لوی شمېر اوس هم بېکور دي او سیمې د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي په پیښور کې د یو کلتوري څېړنیز ادارې مشر او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سنا اعجاز وایي د پوست په مشرۍ چې کمی کلتوري غونډې او دستوري کیږي په ډیرو موقعو په هغې کې ځایي ولستا د ګډون اجازه نه وي
میلې داسې وي چې هغې کې د کرنیلانو جرنیلانو بچي او کورنۍ چې دي هغه هلته ځي او هغې هلته وي او د بهر نه عام خلکو ته دونه زیات د هغې ته د دننه کېدو یا تلو اجازت نه وي. زه تاسو ته یو مثال در کوم چې په تېرو ورځو کې په سوات کې یو د کرافټ میله شوې وه. هغه په داسې هوټل کې وه چې هلته صرف د بارني خلکو او د دې عمده که د فوجیانو کورنو ته اجازت و. بیا چې کوم نتیجه روت هغه دا وه چې کوم عام خلک په کرافټ مینانو یا داسې چې کوم هنرمندانو د هغې نه چا سامان نه وغشي د هغې وجه دا وه چې عام خلک یا ډیر خلک چې کوم دی هغې ته اجازت نه بلکې یو مخصوصه طبقه وه چې هغې ته اجازت و.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی بیا وایي دا ټولې هلې ځلې د عام ولس لپاره څه فایده ځکه نه راوړي چې د هیواد د بودیجې ډیره برخه د قرضو په ادا کولو او پوس په خرچو کې لاړ شي او د پرمختیا لپاره ډېرې کمې پنګې پاتې شي. نوموړې زیاتوي
په بلوچستان کې په کینګ کې په پنجاب کې خو خیر د ورځې خو خیبر پښتونخوا کې لا لنګي روان دي خاص تر باندې فاټه کې خو هم درز درز روان دي. دا یو د دروغو سلسله ده چې هغه د 1958 نه روانه ده او هر یو مخبر دروغ وایي چې دروغ وایي لیکن په بیل کې ده هغه دروغ وایي نور هیڅ نشته او ټول دنیا ته پته دي دا دروغ دي. په دې دروغو باندې یو فلسفه جوړه کړې ده میډیا کې
خو د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د سیاسي او دفاعي چارو پوه بریګیډیر اسد منیر وایي چې پوځ د کلتوري هلو ځلو سره سره په دغه سیمو کې د پرمختیا یو شمیر پروژې هم پیل کړي دي او غواړي چې بې کوره شوي خلک هم د کال تر اخره خپلو کورونو ته ستانه شي.
سړکونه لګي دي، مارکیټونه جوړوي، کریډیټ کالج ورته جوړ کړو، سکولونه جوړوي، هسپتالونه جوړوي. نو دا خوشي روان دي خو دې کې به ټایم لګي کنه جی. ګور دا چې څومره سیزنه جوړیږي دا فوج سره پیسې نه فوج یو پیسې هم پنه لګای کوم فاټه کې سړک جوړیږي یا پل جوړیږي یا هغه څه ته بار نه یو ملک وي چې زه ودا پل لته جوړ یا پکې یو سیز دې چې هغه ډی پی کې هغه شی هغه ورته وي د فاټه ډیولپمنت اتھارټي او فاټه سیکریټریټ چې دې دا دې اف دبليو یو جوړ هغه خوشحال شي چې اف دبليو دې جوړي.
د یادونه وردا چې پوس په سوات او قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو نورستو د یو شمیر کلتوري دستورو تنظیم کړی دی او پوځي چارواکو ادعا کړی دا چې د کلتوري هلې ځلې په سیمه کې د امنیت په ځای کېدو لوی ثبوت دی. خو د هنر او ادب د ځایي تنظیمونو غړي بیا وایي چې د کلتوري میلې د عام ولس لپاره نوي او نه پکې ځایي هنرمندانو ته د خپل هنر د څرګندونې موقع په لاس ورځي.
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
تا تاسو مشال ریډیو ری دوما خبرونه ده د نن ورځې د نه ساته خبرونه او اوس هم لسنی بجې کېدونکې دي یعنی ساج ملتما کور کوم چې د خبرونو لنډې سوراندې کړي.
د شمالي وزیرستان د سبزی منډي ځینې سوداګر وايي باید د غلام خان ترانزیت لارې خلاصول اعلان زر ترزره دي عملي شي او دوی ته دې د وختو زیانونو معاوضه ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د غلام خان لارې خلاصول لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. نن په مومند ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یو کیمپ کې په جماعت وسلوالو برید کړی چې پکې دوه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. چارواکو ویلي د پیښې وروسته په غلنۍ کې تعلیمي او ځینې ادارې بندې کړل شوي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان او باډي مشران وایي په سیمه کې د امنیت ټینګېدو وروسته هم امنیتي ځواکونو ځینې لارې تړلې دي. د تیرا میدان یو مشر ملک بوران خان پر مشال ریډیو ته ویل اوس هم امنیتي ځواکونه له خلکو سره په تګ راتګ کې سختې کوي. بلخوا د خبر انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي تیرا میدان او باډا کې به زیاتره برخې د خلکو د تګ راتګ لپاره ډېرې سر خلاصې کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ځوانانو د پرمختګ لپاره د شاوخوا یو ارب روپو پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو مرستیال سکتر عادل سید صافی پر مشال ریډیو ته ویل د ځوانانو د لوبو نصابي پرمختګ لپاره به په ټوله صوبه کې 2 مرکزونه جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په شکاباد کې د ملګرو ملتونو د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره د ترکمنستان په دوره دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وای په شمال مرکزی سیمنان صوبه کې د ریل گاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شوو شمیره 300 ته رسیدلې او په دې پیښه کې 2 کسان شوبل دي. د ریل گاډو ترمنځ د ټکر په سهار د شاهروت خار په هفت خان سټیشن شوه دی. او د فرانس، جرمنی، روس او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي په بیلاروس کې د اوکراین د ختیځ توربند موافقې د عملي کېدو په اړه غونډه کوي.
د خبرونو لنډیز مولا نساج ملا واوریدی او سم تاسو دوه ونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام اوریدای سي. اول به روشانه مستقبل په منور شاو وړاندې کړي او پسې به بازو مدابد باختر ستوري وړاندې کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. انټرنیټ او انفارمیشن ټیکنالوژي دنیا په یو نړیوال کلی بدل کړی چې پکې هر تن هر غړی د نړۍ معلومات ترلاسه کولی شي. د معلوماتو جمع کولو او هغه په یو اسانه بڼه کې خلکو ته د وړاندې کولو برخه هم ډیره پراخه شوې چې پکې اوس هر تن زر تر زره خبرونه ترلاسه کول غواړي. د لړکې د صحافت یا خبریالۍ څانګه په یو شمیر نورو نویو څانګو کې وویشل شوه چې پکې ټولنیزې رسنۍ یوه ډېره لویه او نوې څانګه مخې ته راغلې ده. په دې هر څه کې د مسلکي خبریال یا ژورنالیست ضرورت او ذمهواري لا نورې سیوا شوې دي او په دې برخه کې ګڼ شمیر ځوانانو ته د کار او روزګار موقع رامنځته شوي. یو تن که تر 12 صنف پورې تعلیم کړی وي او په دې برخه کې د کار کولو شوق لري نو په مهنت پکې ځان اعلی مقام ته رسولی شي چې په نتیجه کې یې ښه آمدن او ډیر شهرت ترلاسه کولی شي. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې د افغانستان ننګرهار ولایت د یوې تعلیمي ادارې حال درکو چې ځوانانو ته د ژورنالیزم په برخه کې وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دغه ادارې یو مشر راته وویل
رازیدین حلیمزین مدني فعال او ژورنالیست او په خاصه سیمه کې د سبون ستوري مسلکي مستوت مهم رسیال. لکه څنګه چې تاسو ته ستاره معلومه ده خاصه سیمه د علم او ادب زنګو ده او دغه سیمه زیاتره خلک له ادب سره ډېر زیات مینه لري او په ادب کې د ژورنالیزم له مسلک سره ډېر زیات مینه لري. نو د دې په خاطر هغه مسلین چې هغه اقتصادي ستونزې درلودلې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای خپل زده کړې ته ادامه ورکړي او د ژورنالیزم له ډګر سره دوی مینه درلودله. هغه لپاره مو دغه پروګرام په لاره واچو. موږ دوی ته درې میاشتې وریا ذکر ورکړلې په دغه درې میاشتو خو ګریان کې موږ سره تقریبا 300 ژورنالیستان مو د ټولنې ته وړاندې کړ، دوی ته مسلکي ذکر ورکړلې. دغه پروګرام د اګست د لومړي تاریخ څخه شروع شوی و او تیر ورځ کې د دوی د فراغت غونډه ترسره شوه. دغه ماسرین مو فارغ شول. البته زموږ دغه پروسه لا ادامه لري، دغه دورې له فراغت څخه وروسته مو دا بله دوره شروع کړې ده، دوی به هم فارغېږي په خیر.
سراج الدین حلیم زی وای دوی با په مجموعی توګه 2500 ځوانانو ته دغه وړیا لنډمهاله کورسونه ورکوي. د دې کورسونو لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کوي نوموړي په دې پوښتنه وویل.
لومړنۍ مهمه خبره دا ده دوی باید زده کړې کړي وي. د زده کړو معیار تقریبا باید دا د 12 سنف څخه فارغ اوسي. نور د دې ترڅنګ دا مهمه نه ده چې هغوی په بل کوم مسلک کې زده کړې کوي. که هر مسلک کې هغوی زده کړې کوي، یوازینی شرط زموږ دا ده چې دوی باید له 12 سنف څخه فارغ اوسي. دوی کولی شي راشي له موږ سره په دغه پروګرام کې ونډه واخلي، یعنی د هر مسلک اشخاص کولی شي راشي له موږ سره ونډه واخلي او ما هغه د اوسني ادارو کې جوړ جوړ کارمندان منګر ژورنالیزم برخه کې ورزل، ځکه ژورنالیزم داسې یو مسلک دی چې د دې زده کړه د هر چا لپاره ضروری ده، هغه که د هر مسلک درلودن کې، ځکه که چیرې موږ او تاسو سره د افهام او تفهیم ژبه نه وي مش کولای هغه په ټولنه کې ژوند سم ډول مخ وړاندې سم. دغه ژورنالیزم دی دغه اساسات موږ راخی.
سراج الدین حلیمزی وویل دوی په دې لنډمهاله وړیا زده کړو کې الکانو او جنکو زده کوونکو ته یو شان مقور کوي او دې لړ کې ورته یو ښه ماحول برابر کړی دی. دا چې په دې درې میاشتنی کورس کې زده کوونکو ته څه خودل کیږي نو موړی وای
که چیرې وګورو ژورنالیزم داسې یو مسلک دی که دې کې موږ کلونه کلونه زده کړې وکړو هم به کمې وي، مګر دغه د په درې میاشتو کې هغه ډېر هغه شارټ ټرم ډېر لنډ وخت دی، مګر په لنډ وخت کې موږ ډېر زیات څه دوی ته ور زده کړه. دوی لپاره لومړی موږ یو ځانګړی کرکولم جوړ کړی او په دې کرکولم کې موږ د ژورنالیزم هر اړخیزه مواد زیاته کړي وو، یعنې که چیرې هر محصل هر یو زده کړیال له دغه درې میاشتني کورس څخه فارغېږي په نږدې ډول به د ژورنالیزم په پاره برخه کې لاس بری وي. په دغه درې میاشت کې موږ د ژورنالیزم په مختلفو خو کې لدی سره کار وکړو، خبر لیکنه شو، راپور لیکنه شو، ویناوالی شو، پریزنټری شو، پروډوسری شو او د دې ترڅنګ په تخنیک برخه کې چې د رادیو یو ډیر مهم برخه جوړې په هغه کې لدی سره کار وکړو. نو په دغه ټو درې میاشتې کې موږ دماغ کرکولم په اساس مدې ته زده کړې ورکړې او کرکولم موږ ډیرو مؤثر مواد څخه چې د ژورنالیزم په زده کړه کې ډیر اغیزمن ثابتېدلی شي برابر کړو.
نو موري نمو پختلی چې له سباون استوري نو می دغه ادارې فارغ شوی ځوانان اوس څه کوي. دی وای په زده کوونکو کې یې زنو لوړاندې دندلرلا زینې لا هم په نورو زده کړو وخت دی او پاتو یې د محل سنا سره کار روزګار ترلاسه کړي دي.
نو موري موږ له دغه ماسلین څخه خپل د سباون استوري فیم رادیو چې زمونږ د چاتر لاندې کار کوي دا غوی لپاره مو په لږونو ځوانان جذب کړل، غوی څخه مو امتحانونه واخل، غوی له موږ سره په کار مصروف شو، په خبر او راپور نور د خبرونو په جوړ ولکه له موږ سره کار کوي. فلحال د دې ترڅنګ زمونږ په فیسبوک پاڼه کې غوي فعالیتونه کوي. د دې ترڅنګ نور ځوانانو ته مو دا زمينه برابر کړې ده کوم رسنۍ چې په ختیځ سیمه کې د همکارانو له کمخ سره مخ وي له موږ سره رابطه نیسي او موږ د خپل فارغ ځوانانو څخه دغه ور معرفي کوو. نو ان شاء الله په دغه څلور سوه ځوانانو کې زیاتره اوس په دندو لګیا دي، بوختي د موږ پروګرام له فراغت څخه وروسته او زیاتره ادارو دوی ته ښه راغلاست ویل تر څو د دغه نوي ځوان کډرونو څخه په خپل ادارو کې استفاده وکړي. ان شاء الله ډېر ورته مذکر زمينه برابر کړي دا راتلونکو لپاره مهم پلان دی تر څو د کار هغه زمينه دوی ته برابر کړي.
نو موله ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
راځي ځوانان استې ځانونه او پیژنې له وخت څخه استفاده وکړي، د دیوی څخه استفاده وکړي، ته موږ ورې دی ور چا په لاس کې دا او به د ختیځ سیمې د ځوانانو لپاره می ځانګړی پیغام دی چې د سبون ستوري مسلکي نسوت ستاسو لپاره د وړیا زده کړو د غزرین چانس برابر کړي دی. دا هغه خلکو لپاره مې پیغام دا دی کوم چې د ژورنالیزم په برخه کې ستونزې لري، مشکلات لري، د ویناوالۍ په برخه کې ستونزې لري، راځي ټول په ګډه راشي دغه پروګرام څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ چې موږ تاسو ته مسلکي زده کړې درکو، موږ تاسو ته ژورنالیستیک اخلاق در زده کوو او د دې ترڅنګ موږ خپل مسؤلیتونه ته متوجه کوو. پر ټولو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې راشي دغه مؤثر چانس څخه استفاده وکړي تر څو د دوی آینده روښانه شي او دوی د خپل ژوند هغه اساسي کړوړه اصول زده کړي او پاینده کې خپل ژوند ډیر سم ډول مخ وړاندې وي.
سراج الدین حلیم زید افغانستان ننګرهار ولایت په سباون نستوري اداره کې د ژورنالیزم د لړمحاله کورسونو مشر دی. له یادې ادارې په دې ورستیو کې په دغو کورسونو کې 400 ځوانان فارغ شوي. په هغوی کې مو هم د ځنو سره خبرې کړي چې لې ویلاندې د می ورستۍ اوریدلې شي. Thank you.
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د افغانستان ننګرهار ولایت په یو تعلیمي ادارې کې د جرنالیزم د وړیا زده کړو حال درکو. د دغه ادارې چارواکي وایي دوی د زده کړو مکملېدو نه پس د روزګار په لټون کې هم د ځوانانو سره مرستې کوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ننګرهار ولایت په سباوون استوري اداره کې یو زده کوونکی راته ویل چې د دې ترڅنګ په لغمان پوهنتون کې هم زده کړې کوي.
طارق الله زمي ما د سباوون استوري مسلکي انسټیټیوټ د ژورنالیزم د څانګې محصل یم او د دوه ورو محصلم د یو کلن او داوی په څنګ کې د برمسلي وړیا ژورنالیزم محصل هم ومه. د برمسلي وړیا ژورنالیزم په فارغ شوم او په یو کلن چې هم اوس هم زده کړم. د دې وړاندې د دې پسند کې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ژورنالیزم د څانګې محصل هم یم. د برین سیمستر محصل یم. هلته شلپي څیړنې مهمه دي. هلته خپل ازموینې په مخ کې.
طارق الله عظیمي نه مو پوښتل چې په دغه لنډمهاله کورس کې یې څه زده کړل.
په څه سره کې نو په ژورنالیزم کې خلک ان تر لیسانس دورې پورې انده ماستری د وستر دورې پورې زده کړې دي. په دا هغه ابتدایي کوم زده کړې دي په دغه ټاون سوري مسلکي انسټیټیوټ ورګول کې موږ ته چرته کړې نو د نظری ترڅنګ په عملي زده کړو باندې پرنسپل یو رادیو درلودا. دغه رادیو کې موږ بعض خبرونې خپل پر مخې ولې نو ډېر د رادیو د ډېر وسایل سره اسنا کړو. همدغه عملي زده کړې یعنې تر نور په نسبت ډېرې شوې چې نور کورسونه همدغسې په همدغه ډګر کې وو. اوس زه کولای شم په هر رقم رسنۍ کې چې هغه انګریزه رسنۍ تخصیزه رسنۍ راډیو ټلویزیون همداسې ورځپاڼه کې انشاءالله چې کولای شم کار هم پسې وکړم او خپله دنده ښه په میړه سره پر مخ وړم.
هلته یو بل زده کوونکی ببرک ساپی راته وویل نږدې شل کاله له زده کړو لرې پاتې شوی. په 1988 کال کې یې له کونړ ولایت تر لسم صنف زده کړې کړې وې
او دا غي نروستا ډېر د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نه د دغه اسکری کړی دا او دا غي نروستا د کوم وظیفه را تنه ده پیدا شوی او د داخلي جنگونو په اساس باندې د افغانستان نه پاکستان ته ماجر شو او د قدرمن ولسمشر حامد کرزی په دور کې بیرته افغانستان ته راوګرځیدلو او د بچو د نفقې په خاطر باندې بس لاسی ملزری کوم او دا چې کوشش می او هله می منده و چې زبا دا 15 چې هغه کې تیس نه یو زما اقتصاد کمزور دی دا غي د وژنه زه وکړم شم چې باغی د خپل د تحصیل مخې ته بوزم لغه او بود می په یوزی باندې ولګا دا غي د لیدلو په خاطر باندې هغه تر ځان سره واغسته او د نه مراجعه او خپل اسناد تل تل او باغی کې می اوس سبق شروع کړی.
نو موړ وای کس هم په زده کړو کې ډیره وقفه راغلی. د خپل ګڼ شمیر بچو د پالن لپاره مزدوری کوي خو په ژورنالیزم کې اعلی تعلیم یې تل ارمان وو چې اوس په پوره کېدو ښکاري.
اوس فعلاً موجوده زه د لسو بچو پلار یم چې 15 مینونه دي او 15 مې زامن دي سیر چې په هغې کې مې یوه لور اوس هم په درمالمینو کې په 13 زن کې ده یوه لور مې په 12 کې ده یوه لور مې په نام کې ده او مشرمې چې کم دی هغه سکالې په نام کې تدریس کوي په 10 زن کې ده او نور بچې مې واړه دي ولې د کور سرپرستي هم ما ته را بغاړه ده خو دا زما د خپل ارمانو ما ته د سي د لوړو زده کړو چانس میلاو شي نو زه بالکل د دې لیوالتیا لرم چې زه مخته لاړ شم. نو اوس مې چې دغه اندګه سرچ په لاس راغلل دي د فار ډیر خوشاله ما په خپل ژوند باندې نو نیم ورځ مزدوري کوم او د نیم ورځ نه رسته د خپل پانتون تنظیم او د درې مشتنه تدریس کوم دی دا نه تعقیب کړی دی. ان شاء الله کوشش کوم چې مخته نور هم کور ته په کې چانس ملاوي شي نو په کې کوشش کوم چې ویل یم څه
دا چې د دومره لوی وقفې نه پاس بیا په زده کړو شروع کولو کې څه مشکل لري کڅنګ ببرک ساپی په دې پوښتنه وویل چې د زده کړو سره شوق ورته هر څه آسان کړی دی. نوموړي وویل پښتو دری او اردو ژبې ورځي خو په انګلیش کې یو څه مشکل لري چې د زده کولو اراده یې کړې.
لیکل شم خو لکه سپیلنګ مې کمزور دی چې لکه مثلا داسې رواني ژبه استعمال کوم خو په لیکلو باندې لکه څنګه چې زه پښتو لیکم دغه جملې او دغه پړاوونه سم خوش مې کوشش باندې او دا مې ارمان دی چې ان شاء الله دغه کورس ته هم شروع کوم. خلته دی د بچو نه بقره بغاړه ده نو دا تدریس هم ډېر دروند او سخت شوی دی نو دغه د وژنې نه سیبه اوس مې کوشش باندې چې زه دغه خیر اخلاص کوم او دلته سره د دې کی کور تمام را تا پیدا شي چې د شپې د خوانه به ماخام نه رسې چې لکه د کار مزدوري نه لازم او هغه وې ما چې په قصر دا بیت دا روان انګلیسي زکه ما چې کم سره لمخ ترایځیو هغه جملې زرا واخلم او ویلولم او هغه فلاو کوم ولې پولیسو ته مشکل نه پیدا کیږي.
ببرک صاحب وای هیلمند چې د جرنالیزم په برخه کې تر سهاده زده کړو ورسته به هم په دې کې ځان ته کار پیدا کړي. ځوان کلتان موړی پیغام ورکوي چې د وخت قدر دی وکړي.
د افغانستان د دې جنگ او بدبختۍ لوی لامل چې کوم دی د دې سوادۍ دي، نو که هر سړی کوشش وکړي او په هر بخش کې سیوا او دا خپل تدریس او تعلیم وکړي او د مشرانو او د هغه عالمانو نه چې هغه کتابونه لیکلي دي او هغوی سره ډېر علم دی د هغو نه ته عزت لري، نو انشاءالله رحمان چې دوی به کامیاب شي او د کامیابۍ لارې مو همدا ده چې تعلیم وکړي او په تعلیم باندې ډېر زیر وباسي. د افغانستان د بدبختۍ لامل بې سوادي ده او د کامیابۍ لامل چې دی دا تعلیم دی. نو زه هم زما ځوانان ته پیغام دا دی چې کوشش دې ټول په خپل تعلیم باندې وکړي. دا موقع بیا دې خلکو ته په لاس نه راځي، نو دا ډېر یو ښه چانس دی او د بدو کارونو نشو او د بېکارۍ نه دی لاس واخلي. کو سره نیم ساعت وخت دی، یو ساعت وخت دی، یو دقه وخت دی، خو د یو عالم استاد تر څنګ کینی او یو څه دې زده کړي.
د افغانستان ننګرهار ولایت سباون استوري اداره په خبريالۍ یا جرنالیزم کې درې میاشتنی وړیا کورسونه ورکوي چې پکې د دولسم صنف نه فارغ شوي ټول ځوانان برخه اخیستلی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسې قرب يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په طب پوهنځي کې د یو ډاکټر په شخصي لګښت د کتابتون د جوړېدو رپورټ ولرو. بیا به د پکتیا ولایت په ادبي هڅو له شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي سره لنډه شان مرکه وړاندې کړو. او په اخره کې به په جلال آباد کې د بشري حقونو په تړاو د مشاعرې رپورټ هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو فوهان ډاکټر شریف الله د ننګرهار په طب پوهنځي کې د $150,000 په ارزښت د کتابتون لپاره ودانۍ جوړه کړه. په همدې مناسبت ختیځ ادبي بهیر د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه د هڅو په رڼا کې خبرې وکړې. نور حال په رپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزی غونډې تر څنګ پوهان ډاکټر شریف الله ونمانځه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل خوشاله دی چې په خپله ټولنه کې داسې هستۍ لري چې د ټولنې د بهبود لپاره یې خپله مالي او مانوي پانګه وقف کړې ده.
ختیز ادبی بهیر ویاړي چې د داسې یو علمي او ټولنیز خدمتګار ستاین غونډې کوربتوب په غاړه لري. موږ په ټولنه کې ډېر شتمن خلک لرو خو هغوی سره زړونه نشته. بیا د الله له لورې پرې دا لورینه نه ده شوې چې د دې ولس یو نه هېرېدونکی اتل جوړ شي. خو شکر چې د علم او فرهنګ ټاټوبی په خپله غېږه کې داسې هستۍ لري چې د ټولنې د بهبود او پرمختګ لپاره ځانی او مالی قربانی ورکوي. بوهان ډاکټر شریف الله خان د همداسې اتلانو د جملې یو دی چې د دې ولس نه هېریدونکی اتل او ننګیالی دی. موږ په داسې شخصیتونو ویاړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل پوهان ډاکټر شریف الله لوړه کارنامه ترسره کړي، نو حق لري چې ونمانځل شي.
داسې یو چا په لمانځنه راټول شوي یو، هغه لمانځو چې رښتیا هم دې ټولنې ته یې وښوده چې راغ انسانانو په کتار کې دی، چې الفت صاحب وایي چې ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه لګیا دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. رښتیا هم پان صاحب شریف الله خان کاکا د هغو انسانانو د جملې نه دی چا د شاعر په وینا چا وینې ترې نه اوس چا سپرلولې وینې ورکړي. انسان څومره بدرنګ دی او انسان څومره ښایسته دی. پوهان صاحب، تاسو ته به دا ډاډ او دا تسل هم وي چې په دې ټولنه کې داسې څوک هم شته دی چې هغه څوک چې ښایسته انسانان دي د هغوی شخصیت لمانځي. تاسو لوړه کارنامه کړې ده.
استاد محمد اسماعیل یون په خپلو خبرو کې وویل پوهان ډاکټر شریف الله یو له هغو څخه دی چې په لومړي ځلې طبي کتابونه په پښتو ولیکل چې د افغانستان په بیلابیلو طبي پوهنځیو کې تدریسېدل.
پوهان صاحب 50 کاله د مخه د کتابونو چاپ په کار باندې پیل کړی و، او ننګرهار پوهنتون هغه پوهنتونو چې خصوصا د طب پوهنځی چې په ټول افغانستان کې د کتابونو څخه ګټه پورته کېدله، دا لومړی پوهنتونو چې په افغانستان کې په پښتو ژبه باندې علمي کتابونه چاپ کړل، او دا کتابونه اوس یو ټولو خلکو بیر سیاسي فشار نه پرته د افغانستان ګڼو پوهنتونونو د کتابونو نه استفاده وکړه. دلته ورته خدمتګار لیکل شوی. زه فکر کوم چې اتلان دلته موږ اکثره کله کله فشاری اتلانی خو داسې اتلان چې بې ضرره ګټه خلکو ته رسولي دا مثالونه ډېر کم پیدا کیږي. پوهان صاحب شده یو اتلان له جملې څخه دی چې هیڅ ضرر چا ته نه رسېدلی.
لیکوال او کره کتونکي نعمان دوست په خپلو خبرو کې وویل د پوهان ډاکټر شریف الله د پانګونې د مفسدو چارواکو پر مخ یوه سخته سپېړه ده.
پوهان صاحب دغه پانګونه نه یوازې دا چې خلکو ته د زده کړې زمینه برابره کړه، بلکې دا د هغو مفسدو چې لا هم د دې مظلوم ولس حقونه پرې د هغو په مخ باندې ډېره درانه سپېړه ده. ولې په همدغه شی ټولنه کې داسې یو څوک پیدا کېږي چې خپل امکانات د ولس په خیر باندې په لاره کې مصرفوي، او داسې میراث پرېږدي چې زموږ ټول به پسترګې جګي او موږ به پرې ویاړو.
پوهان ډاکټر شریف الله په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون په جوړېدو کې ورسره خپلې میرمنې ډېره مرسته کړې ده.
لیکن ارس چکیگی کم اندازہ را سر بچیان کو مکی خدای عزیز دے او کو کتاب خانہ کے را سر دیر زیاد کو مکی خپلی مرمنی کرے.
پوهان ڈاکتر شریف اللہ پا دیار لسو یو سلویخ مریض کال دے ننگرار پا تیب پونزی کی دو استاز پا توگا و گمارل شو. د استاذې په دوران کې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO لخوا درې ځلې د تخصص لپاره امریکې ته هم لیږل شوی و. نوموړي په طبي برخه کې شپږ کتابونه په پښتو لیکلي چې د افغانستان د شپږو ولایتونو په طب پوهنځیو کې تدریسېدل. په 1915 میلادي کال له خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډوال شو چې هلته صدرې کاله په ټیکنیکل روغتون کې د داخلي سرویس د ډاکټر د روزونکي او د ناروغانو د مالش په توګه دندې تر سره کړې دي. په 1988 میلادي کال له خپلې کورنۍ سره امریکا ته لاړ چې تر اوسه یې کورنۍ همالته اوسېږي، خو نوموړي خپلې اړیکې له خپل هیواد سره نه دي پرې کړې. د له دغه کتابتون نه علاوه د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې په خپل شخصي لګښت یو کلینیک هم جوړ کړی و چې تر 15 کلونو پورې ټول لګښتونه په غاړه اخیستي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو 15 کلونو کې په پکتیا ولایت کې بیلابیلې ادبي غونډې جوړې شوې چې پر مشاعرو سربیره پکې کره کتنې هم کیږي. دا چې دغو ادبي غونډو د ځوانو شاعرانو پر تخیل څومره مثبت اثر شیندلی، د پکتیا ولایت یو فعال فرهنګي شاعر او لیکوال خوږمن ځاځی مو په دې اړه درغږولی دی.
ځاځی صاحب، پکتیا په دې وروستیو کلونو کې د بشمیرو ادبي غونډو شاهد وه. که دا راته ووایي چې نن سبا د ګردیز مرکز نه علاوه د پکتیا په ولسوالیو کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه دوام لري؟
الحمدلله، د مرکز نه علاوه په ټولو ولسوالیو کې، د پکتیا دیارلس ولسوالۍ دي، په دې هرې ولسوالۍ کې یوه فرهنګي ټولنه په هغې ځای کې موجوده ده. میاشتنۍ مشاعرې پکې کیږي، هفتهوارې مشاعرې پکې کیږي، کلنۍ مشاعرې، حتی د کره کتنو غونډې پکې روانې دي.
څومره ځوانان حاضریږي چې راشي؟
زه چې څو ولسوالۍ ته مې سفر لره، هغه د ټولنو طرف نه به راته زنګ وویل شو. مشرانو، شاعرانو، لیکوالانو ته اکثره دوی په خپلو غونډو کې خبر ورکوي. خو چې هغه ځای کې مونږ جاج د ډېرو مشاعرو واخیستلو، په خپله په ولسوالۍ کې تقریبا په دې هرې ولسوالۍ کې لکه سمکنۍ ته مونږ لاړو په دې تېرې هفتې کې، نو ما چې تقریبا هغه نتاک سره لیست ولیدلو، په خپله هغه د سمکنۍ د سیمې دوه شپېته شاعران په هغې مشاعرې کې موجود وو. تقریبا مونږ یو شپېګاته کسه د ګردیز نه ورغلي وو. داسې اریوب ته چې یوې مشاعرې ته څه لاړم، نو په هره سیمه کې، په هره ولسوالۍ کې کافي شاعران موجود دي.
دغه شاعرانو شعرونه چې تاسې هلته په سمکنیو کې واورېدل، د دوی شاعري مثلا د ګردیز، د ښار، د کابل، د ننګرهار د شاعرانو سره څه توپیر لري؟
چې په ولسوالۍ اکثره غرایزې سیمې دي، نو په شعرونو کې رنګ هغه د کلیوالي ژوند و، د کلیوالي پتپالنې، دغه یو پیغام به ډېر پکې و. او په عموما کې یو شی چې دی، چې هغه هم په ښار کې موجود یم، په ولسوالۍ کې دی، هغه د سولې سره د خلکو مینه دی او د جنګ نه نفرت دی.
تقریبا لس کاله پخوا تاسې د نختر په نوم یوه لویه مشاعره رابللی وه چې تقریبا د افغانستان د ټولو پښتون میشتو ولایتونو شاعرانو پکې ګډون کړی. خو بیا تاسې د هغسې مشاعرې شاهدان نه یې، ولې هغسې مشاعرې نه جوړوئ؟
نو زه به دومره ووایم چې زمونږ هغه مشاعره په همغسې درس کې اوس هم روانه ده لکه څنګه چې پخوا وه. فقط یوه ستونزه سږ کال دغسې موجوده وه چې هلته یو څه نامني وه، نو دې وجې نه هغه مشاعره یو څه را محدوده شوله. نو مونږ هوډ کړی دی چې یوه مشاعره بله هم د شندګل په نوم، چې مونږ په کال کې دوه مشاعرې باید ولرو، نو دغه تمام هوډ کړی دی. نو بس الله تعالی ته به سوال کوو چې څومره توفیق را په برخه کې دي.
دا خو معلومه خبره ده چې پکتیا د نخترونو وطن دی، دغه شندګل په کې څه دی؟
د شندګل دا یو ډول ګل دی چې دغه پسرلی کې کله چې د سپرلی پیغام راوړي، دا په دې پولو باندې کیږي. په دې پوله کې داسې یو ګل دی چې شنې پخې لري، خو دا ګل سپین غوندې دي. حتی دغه هغه د پسرلی د زیری په خاطر باندې ماشومان دا ګل راباسي او بیا بیخته تر نخټه غوندې تاوي په کورونو ګرځوي. کله چې هر کور ته هغه وروړي، د پسرلی دا یو زیری غوندې دی، نو هغه ورته په بدل کې یا پیسې ورکوي یا ورته شیرینی ورکوي. نو دا خو په پکتیا کې ډېر د قدر وړ بوټی دی، ځکه دا د سپرلی پیغام راوړي.
دغه شندګل د نوم د اورېدو سره د ماته یو ټپه را یاده، په غالبا ګمان وایم چې دا به ستاسې د سیمې چې د شندګل په ګل یې مړ کړ، چې شندګل په وطن ګل شي،
ګل شي وژاړم. دا هم ټپه رښتیا شي، د پکتیا نه راپورته شوې ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو شبکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د بشري حقوقو د تحقق په تړاو یو مشهره جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو خزینه او نارینه شاعرانو پکې د بشري حقونو په تړاو خپل شعرونه وویل. د مشاعرې تر پیلېدو د مخه په ختیځ کې د مدني ټولنو د بشري حقونو د شبکې مشر ډاکټر نعمت الله همدرد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دې برنامې اصلي هدف هم دا دی چې د ټولنې د نورو قشرونو په څنګ کې شاعران، ادیبان، لیکوالان هم ونازول شي. زموږ ټولنه همیشه د تاوتریخوالي او تعصبونو او کینو خرابه شوې بنا، د دې خاطر چې د ټولنې په منځ کې دغه وران او ویجاړې اړیکې بهتره ټینګې شي، شاعران چې دا احساس او مسیج ورکوي، تر څو خلک د قوت او د ورورولۍ او د اتفاق او د وطن پرستۍ په روحیه باندې ونازول.
په مشاعره کې ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو شعرونه وویل. محمد انور سلطانی په خپل شعر کې د پښتنون جنو د حقونو د پیمالی دو غم جړلی وو
د شمی غوند سوازم زما ورونو په هر آن کې نو کور کې مې ځای کېږي نه مې ځای شته په بیابان کې په دې نوم چې جړیم هیڅ حق نه راکوي څه کې د غوا غوندې خرڅېږم ستاسو بدو په جبران کې
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې ونې پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسی
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د
مونږه تکنیک چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس